چې خپل کور وکي خالق ته رغه جوړه وګړي هر کوم کور بیا نشي کړه.
نن روزه هم د خو ستړی مې مزګر وخت
کار ډیر نه دی کړی. ګرمې پر کار وکړو اوس مزګر کوم چې سړک طرف تلک سایل وکي.
په روزه کې د خیاطۍ کار زیاتېږي نه؟
هو ډیر به زیاتېږي.
څنګه تاسو مینج کوئ یعنی څنګه ترتیبوئ کوم وخت تاسو ډیر کار کوئ؟
مازدیګر شپې کې بجې نه شپې اوتې بجې پر جوړې کټ کوي پریس کوي شپه کې پریس کوي سهار اوتې بجې وې بجې نه موږ ګنډل کو تر شپه کې بجې.
یعنی مثلا څومره شته زیات کار کوي نو روزه مو سره نه څه خامخان او تند او لوګه بیا پکې راځي
خامخا او لږ وګه تګه شي بیا خو سړی خامخا سړی پې کار بدلېږي پیکر چلک بدل شو بس کټئی د ګنډل آشه سر چپا ګنډه کیږي سړی نه چې
ورته پام دی نه یې
سړی نه سر چپا ګنډه کی
تر اندازه وخت مره غره چې ډیره جوړې دی نیولې او د نه پات شوی یا پښپو پښپو ورځو دی کار کړه
یو یو اختر کې ماته پنځلس جوړې پاتې وې سار وختي وته بجې کار مې شروع کړ ډیر او تخپا و هغه دا و چې مو په وارس کې دولس جوړې وې درې جوړې ما نه پاتې شوې دا مې انډیوالانی چې زه پاتې
وخت داسې مراغلی دی چې مثلا لتا جوړه پاتې وي یا د کورنۍ د غړو جوړه پاتې وي او نور خلکو جوړې دي ګنډلې
ډېر وخت راغلی دی
کله کله بیا افسلې کېږي روژه کې
خامخا خو اختر وخت کې چې کم شپې پوتې شي خلک جوړې غوړې پیدا کېږي نه کوره کوي نوم یې بدل شوی وي هغه وخت کې بیا سړی ته له غوسه ورتي نه رامېږي زوم ته کور وي چې لږ ګوښې نوسي
تقریبی به څومره سړی وایي چې په دې میاشت کې به تاسو څومره جوړې وګنډئ؟
اندازه دوه سوه جوړې وایي زه وګنډم.
کورنۍ مصرف څنګه دی؟ ماشومان ناروغان د ترې پوره کېږي؟
بل الحمدلله چې ځکه چې ورځې زه اوه جوړې اوته جوړې پنځه جوړې خو دغسې وخت کې ګنډم چې اختر نه وي پنځلس سوه روپۍ شو چې پنځه جوړې وګنډې چې کار پیدا کېږي ډېر ښه ګزاره کېږي.
څومره فامیل به مو وي تقریبا ټول
فامیل خو اتلس نفره
اتلس نفره یې هغوی نور هم کسان هم کار کوي که ډېر تاسو مصروف
نوره ورونه مې دي هغه کار کوي.
په روژه کې به یو د حوصله پیغام یا د سکون بر پیغام د ذهن ته راځي چې خلکو ته یې ورکوي
څوک چې بده خبره ته وکړي ته باید ورته وخاندې چا ته بده خبره ونه کړي ځکه چې روژه ده باید ښه خبره وکړي خولې نه بعد الفاظ هم ونه باسي ټوله ورځ باید سړی په ذکر کې تېره کړي دا نه ده چې سړی کار وکړي موږ دلته کار هم کوو انشاءاللہ ذکر ہم کو سر سر
دیر زیادہ مننا
تاسو نه مننا
اساسی او بشری حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو په سلامونو مو زه همین هیواد یو بل خبرونې ته هر کله کوم په دې خبرونه کې د انتخاب حق خبرې کوو د خبرونې مل محمد انفال خان ولی عادل دی چې وګدمه مودای د خپل حق لپاره مبارزه کړي. عادل صاحب تاسو ته خرغلاس وایو ک په پیل کې د مقدمه په ډول دارته وایي چې د انتخاب حق یعنی څه او کوم موارد چې هغه د انتخاب د حق په دایره کې راځي.
ډیره مننه هیواد صاحب تاسو د راډیو اوریدونکو ته سلام نه وړاندې کوم. د انتخاب حق په دې معنی چې یو انسان په خپل ژوند کې په کوم کارونه په خپل خوښه کولی شي یا دا چې کوم کارونه باید د خپل ارادې لمخې وکړي د خپل رضایت او خوښۍ لمخې وکړي او په هغه کې باید هیڅوک ورته مداخله ونه کړي څوک مخنیوي ونه کړي څه کول غواړي او څه کولی شي. ډېری انسانانو ته خپلې وړتیاوې معلومې وي او هغه پوهیږي په دې باندې چې زه د کومو کارونو د کولو وړتیا لرم له چا سره واده کول ماته په ګټه دی د کوم کاروبار پیلول او شروع کول ماته په ګټه دی د کوم پوهنځي یا پوهنتون لوستل زما لپاره په ګټه دی له چا سره ملګرتیا او ګرځېدل زما لپاره په ګټه دی. په دې ټولو کې یو انسان ته خوښ ورکول او د هغوی پر وړاندې نه درېدل په دې معنی چې دا د انتخاب حق دی.
لکه زموږ په ټولنه کې چې اوس کوم حالت ده څه فکر کوي آیا دلته څومره خلکو ته د انتخاب حق ورکول کیږي چې دوی هغه څه چې غواړي په خپل ډول وکړي؟
البته هغه ټولنه چې په مجموع کې له علمي او فرهنګي اړخ ډېر وروسته پاتې دي په دغه کې د مطلق اکثریت وګړو نه د انتخاب حق اخیستل کیږي هغه که په هر مسله کې وي که په تجارت کې وي که د ژوند په پیلولو کې وي په ګډ ژوند کې وي او په نور موارد کې وي. یعنی کورنۍ تر ډیره خپل والدین یا خپل مشران داسې تربیه سوي دي داسې محیط کې را لوی شوي دي چې دوی ته خپله هم د په ډیری مسایلو کې د انتخاب حق نه دی ورکول سوی او په ډیری موارد کې د هغوی نه د انتخاب حق اخیستل شوی دی. دوی داسې لوی شوي داسې تربیه سوي چې دوی فکر باید وکړي چې د انتخاب حق یو چاته ورکول دا مزیر دی. یعنی په یو ډول اولادونه د کورنۍ لخوانه د یو ماشین په ډول استعمالیږي. څرنګه چې موږ ماشین په خپل خوښه استعمالو، ماشین خپل اراده نه لري، همدغه ډول موږ اولادونه، ځوانان، محصلین دا هم د ماشین په ډول استعمالو او لیغنه د یو فابریکې او ماشین په توګه ګټه اخلو چې همدغه په مجموع کې دي، هم د کورنۍ لپاره مزیر دی، هم د هغه شخص لپاره مزیر دی، او هم په مجموع کې د ټولنې هیواد لپاره.
تاسو د مشرانو خبره وکړه چې په ډېرو مواردو کې له ځوانانو حق اخلي، خو مشران دا وایي چې فرضاً دا ځوان دی، نه پوهیږي، ما تر د څو جوړه کالي ډېر زړه کړي دي، زه ډېر پوهیږم او ما ته دا ښکاري چې دغه انتخاب چې د کړی دا سم نه دی. نو په دغسې مورد کې باید څه ډول تعامل وشي چې خبره په سم ډول حل شي؟
دغه لویان چې مثلا کله خپلو ماشومانو یا خپلو ځوانانو ته وایي چې تاسو باید زموږ په خوښه باندې ژوند وکړئ، زه د دې یو سوال کوم، که تاسو فکر کوئ چې ستاسو پریکړه د ستاسو د اولاد په نسبت باندې ګټوره دی، تاسو دا وړتیا ولې نه لرئ چې خپل اولاد ته قناعت ورکړئ چې ستاسو پریکړه ګټوره ده؟ دوهم، آیا تاسو چې کله د خپل اولاد لپاره یو شی انتخابوئ او له هغو نه د انتخاب حق اخلئ، تاسو څومره په خپل ژوند کې موافق او بریالي یاستئ چې خپل د خپل زوی او د خپل لور ژوند موافق او بریالي کوي؟ تاسو که د خپل اولاد، خپل لور او خپل زوی ته په خپل خوښه باندې خاوند او میرمن ټاکئ، تاسو په خپل کورنۍ ژوند کې د خپلې ښځې او خاوند ترمنځ څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کله د خپل زوی لپاره تعلیمي رشته ټاکئ، تاسو کومه رشته ټاکلې دی؟ که ټاکلې مو وي، که بې سواده نه یاستئ، په هماغه رشته کې څومره بریالي یاستئ؟ تاسو چې کوم کاروبار، بزنس او تجارت شروع کړی دی، په هغه کې څومره بریالي یاستئ؟ کله چې خپل اولاد ته د انتخاب حق د غو نه اخلي او ستاسو په خوښه باید ژوند وکړي، څومره په خپل ژوند کې خوشحاله او بریالي یاستئ؟ څومره منظم ژوند کوئ؟ دغه سوالونه دي چې که دغه خلک له ځانه وکړي، زه باوري یم چې دوی به له خپل اولادونو نه په هغه صورت کې به د انتخاب حق ونه اخلي. په مقابل کې زه له هغو کسانو چې دوی انتخاب غواړي، د انتخاب حق غواړي، له هغو نه پوښتنه کوم سي، تاسو کله داسې یو حالت سره مخ شوئ چې په واده کې درته د انتخاب حق نه درکول کېده، تاسو ولې دا وړتیا نه پیدا کوئ چې خپل کورنۍ مشر ته له بېلابېلو لارو څخه قناعت ورکړئ چې ستاسو خبره سمه ده، ستاسو پریکړه هغه پریکړه ده چې پخوا دې ته ورته خلکو کړې وه او هغه یو ګټوره پریکړه ته به مثلا
څنګه قناعت ورکړي؟
دوی باید په خپل ژوند کې داسې کسان وپیژني، له داسې کسان سره باید اړیکې ولري چې کله هغو نه کومک وغواړي هغوی وکولی سي، یعنی د هغوی په واسطه باید وکولی سي، د نورو خلکو په واسطه باید وکولی شي، د خپلې کورنۍ مشرانو او خپلو سرپرستانو ته باید قناعت ورکول شي. موږ خوشبختانه سره له دې چې ټولنه مو له علمي اړخه ډېره فقیره ده او ډېره غریبه ده، بیا هم په ټولنه کې داسې کسان لرو چې هغوی ډېر نخبه دي، هغو ډېر پوه دي، هغو ډېر بریالي دي، هغو ډېر خوشحاله دي، هغو د ژوند په طریقه باندې پوهیږي، هم د علمي لحاظه او هم د دیني لحاظه. موږ کولی شو دغو ډول کسانو ته د مشورې لپاره ورسو، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو په خپل ژوند کې پریکړې کړې دي او دوی د هغو پریکړو پر اساس بریالي شوي دي، یا هغه کسان پیدا کړو چې هغو هم د دوی په شانتې د کورنۍ له مخالفت سره مخ شوي کله چې دوی یو انتخاب کوو، او دوی توانېدلي دي چې خپل کورنۍ او د خپل کورنۍ مشرانو ته قناعت ورکړي. له دوی نه باید پوښتنه وکړي چې تاسو له کومې لارې چارې نه استفاده وکړئ چې خپل کورنۍ ته قناعت ورکړي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پانا یې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا.
عادل صاحب، تاسو خپل یو وخت احتساب کړی وو حق مغوخته، څه مو لاسته راوړل؟
له تعلیمي اړخه په ډېره ټیټه کچه کې وم، هم د عمر په لحاظ، هم د تجربې په لحاظ، ولې ما څه چې هغه وخت پرې پوهېدم هغه دا ده چې هغه پرېکړه چې زه غواړم یا هغه غوښتنه چې زه یې له کورنۍ څخه لرم هغه یوه ښه پرېکړه ده، منطقي ده، دیني اتاده او بنسټ لري. ما هغه وخت البته واته کاله شپږ کاله مخکې دغه غوښتنه لغونه مطرح کړله، په پیل کې له ستونزو له کړاوونو سره مخ شوم، ولې بالاخره زه وتوانېدم چې داسې یو لاره چاره پیدا کړم چې د هغې پر اساس ما وکولی شو له خپلې کورنۍ ته قناعت ورکړم، او هغه بده پیښه چې ممکن پیښه سوې وای د ناوړه دودونو او رواجونو پر اساس باندې چې بيغه کې د تعلیم څخه د انجونو د محرومیت مسله وا پیغه کې په ودی کې د انجونو ورکولو مسله وا او دې ته ورته نور مسایل نن زه خوشاله سم چې توانیدلې ما په دې برخه کې موافق او بریالي شوم.
کچېری یو چاته د انتخاب حق نه ورکول کیږي او کچېری یو کس ورکول کیږي پایلې به په دغه دواړو حالتونو کې څه وي؟
زه په دې باور یم چې کچېری د کورنۍ مشران یعنی ډیر فامیده هم وي، ډیر پوه هم وي او د دوی په نظر یا په حقي معنی باندې دوی باید په دې باندې باور ولري چې د دوی اولادونه هغه وخت یو ښه ژوند درلودل سي چې هغه یو توانېږي په خپل خوخه باندې ژوند وکي او د کورنۍ مشران باید له دوی سره د خو مشاورینو په توګه باندې باید دغه رسالت او دنده تر سره کړي. منګه چې کله خپل نازولې لور په ډیر زحمت سره لویو هغه چې کله لویږي د تعلیم حق تر نه اخلو، ولی ځکه ورته وایي چې ټولنه در نه اخیسته، یعنی په زمنګ پر رواج کې نستي. دا خلک باید ځان پوښتنه وکړي چې زه د خپل لور نه د تعلیم حق اخلم، آیا دا حق زما خدایم تر نه اخیسته دی؟ آیا هغه حق چې زه ترې اخلم په هغه هیواد کې چې زه ځوان کوم، آیا هغه هیواد قانون مور نه اخیسته دی؟ زما باور دا دی چې هغه لورګانې چې ستاسو ډېرې نازولې لورګانې دي، ډېر په زحمت مو لویانې کړي دي، هغو له اتلس کلنۍ او له شل کلنۍ وروسته چې کله دوی ودیږي یا له پنځه ویشت کلنۍ وروسته چې دوی ودیږي، هغوی بیرته مه وژنئ. تاسو په واقعیت کې خپل اولادونه وژنئ، یعنی تاسو یې د عربو د اسلام نه د پخوا د عربو په څېر نه وژنئ چې کله به پیدا سول دوی به ژوندۍ خښې کړل. تاسو څه کوئ؟ تاسو زحمت ورباندې تیرویه، تاسو یې لویوی او بیا یې ودوئ، بیا ورباندې پیسې اخلی یا نه اخلی، بیا داسې چاته ورکوئ چې هغه د دې نه د خوښ او د زړه نه د هغې سره ډېر یعنی ایجاب و قبول د دې تر منځ نه ده شوی، او همدغه لور بیا تاسو وژنئ. لورګانې په موږ باندې حق لري، خوندې په موږ باندې حق لري چې هغه حق چې خدای ورته ورکړی موږ یې هم ورته ورکړو، هغه انتخاب چې خدای ورته ورکړی دی موږ یې هم ورته ورکړو. په دې ډول سره به موږ د یو انساني یعنی د انسانیت پر اساس به ژوند کړی وي، په دې ډول موږ به د اسلامیت پر اساس سره ژوند کړی، او په دې ډول به موږ د مهربانو او خو انسانانو په څیر سره ژوند کړی. لغنه پرته واقعا که دغه ډول دودونه چې په افغاني ټولنه کې ناکام دي، چې اکثریت ودونه په جبري ډول ترسره کیږي، اکثریت ودونه چې دي هغه یعنی ښځه او خاوند چې پیغه کې یو بل ناراضي نه دي، هغه ناراضه دي، هغه په تحمیلي ډول سره ژوند کوي. همدا وجه ده چې موږ د دې ټولنې د نیم شمېر انسانانو د هغو ژوند تباه کوو، د هغو ژوند بربادوو، له هغو نه هغه نعمتونه چې باید د چې خدای ورکړي له هغو نه باید خوند واخلي استفاده وکړي، د هغو نه موږ څنګه ده محرومو، چې دا په واقعیت کې یو ستر ظلم، جفا او بربریت دی. د واده د مسلې سربیره البته ډیر زیات نور مسایل دي چې باید په هغه کې موږ ته د انتخاب حق راکول سي. البته ځوانانو ته او ټول انسانانو ته په دفتر کې څرول کار وکړو، کوم ډول کتابونه مطالعه کړو، کوم ډول دوستانو ملګرو سره باید وګورو، کوم ډول خلکو سره باید واده وکړو، او په همدارنګه په کوم ډول سیمه کې ژوند باید وکړو. دا هغه شنه چې باید موږ د دې انتخاب حق ولرو، کوم ډول خلکو سره